قلمونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هغه وړاندې زرت کړی دی چې دی او د هزاره قوم نور مشرانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي وه. حقانی په بامیانو کې په یوې غونډه کې د محمد محقق کریم خلیلی او د هزاره قوم له نورو مشرانو غوښتي و چې افغانستان ته ورستانه شي او د خپلو خلکو او قوم په منځ کې ژوند وکړي. محمد محقق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی د ښاغلي حقانی د خبرې د طالبانو کلیشي خبرې دي او څه نوې خبره نه ده. محقق په دې خبرو کې زیاته کړې د هغه او د افغانستان د ملي مقاومت شورا په نوم د نورو غړو راستنېدل افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د شورا او د هغوی له افکارو سره مخالف ده. تغلی خلی تر اوسه د حقانی د خبرو په اړه رسمي ډول کوم خبرګون نه خودلی. محقق او خلیلی د تیر جمهوری نظام له سقوط سره سم له افغانستان ووتل. هغوی په تیر جمهوری نظام کې په مهمو څوکیو کار کړی و. خغلی محقق دا مهال د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت دالی شورا په نوم د طالبانو د مخالفانو د یوې بهر میشتې شورا غړی دی. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 129 میلیونه زیات نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي دي د پوهنې، روغتیا او کار موندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2023 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف تورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې پریږ د افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي ویره لري چې طالبان د خپل تیری واکمنۍ په سری یو ځل بیا پرې نږدې چې افغان نجونې ښوونځیو ته ستنې شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی دی ویلي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې الزابت انوانس ویلی لام ژوند د ښځو او نجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکې ویناوې هم خبرې کړې چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې 8مه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویل چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلای شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دینه د مشخصه کړی چې 2 مزایلونه لیږدوي او توغولای شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک خودلی چې دغه اوپتل همغه شمالي کوریا وای ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ وو د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انرا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. هته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن بل بیا د ټپونو له کبله ساور کړی ده او د یو بل مړی بیا وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې څېړنې پیل شوې دي. بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي زبرونې د بشریت ضد جنایتونه ترسره کړي دي. د یاد سازمان د ښځو څانګې مرستیال هیدربار د جمعې په ورځ دغه سازمان د نوي څېړنیز راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د دغو جرمونو د پېښېدو لپاره لا زیات اقدامات ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د یاد سازمان د 2021 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جنسیتي ځورونې کړې چې د بشریت ضد جنایت دی او نړیواله ټولنه یې باید د بندېدو د ډاډ لپاره ډېر اقدامات ترسره کړي.
د بشری حقوقو د سر سازمان نن یو راپور خپور کړی چې په کې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي زورونې جرمونه ترسره کړي. جنسیتي زورونې د بشریت پر وړاندې جرم دی چې دا ډول ناوړې ګټې اخیستنې باید ودرول شي او نړیواله ټولنه باید ډېر اقدامات ترسره کړي سو ډاکټر لاسه کړي چې درول شي وي.
د بشری حقوقو د سر سازمان د جزال نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت ایمنسون نقوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولی شي د جنسیتي ځورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. الیزابت ایمنسون ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشان عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د ښځو جنسیتي ځورونه په بیلابیلو بڼو رامنځته شوې چې پکې د بیان په ازادي او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادي محدودیتونه خپل سری نیول جبري لادرکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالې بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رودا بې فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په څنډیته کولو سره نړۍ کولی شي هغوی دې ته اړ کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
سازمان های حقوق بشری به هر چند که دیو
که چه هم ځان شوی خود د بشری حقوقو او نړیوال سازمانونه باید یو رښتینی عکس العمل وخی او یو عملی کار ترسره کړي. پر طالبانو د مالی دروازو تړل، د طالبانو او نړیوالو ډلو پر لیدنو او د طالبانو د مشرانو او غړو پر سفرونو بندیز او د دوی لپاره د تربینونو تړل له هغو کارونو څخه دي چې کولی شي طالبان څنډې ته راولي.
تر دې مخکې هم د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې بشري جنایت بللی و. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو په تېرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې، پوهنتون ته له تګ څخه منع، او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د دوی په کار او لوبغالو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته په ورتګ بندیز ولګېد. د دې تر څنګ په سینګارتونونو کې هم له کار کولو څخه منع شوې.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي وو د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. بل پلو له شلو ډیرو فعالو افغانو میرمنو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي، د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر معترضو افغان ښځو د نه خوړو له اعتصاب سره خپل یووالی اعلان کړی دی. دغه میرمنې وایي تر کومې چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونیول شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. اعتصاب کوونکي تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی، خو په خبره یې تر اوسه یې د نړیوالې ټولنې له لورې د خپلو غوښتنو په تړاو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له شلو ډیرې فعالې افغان میرمنې له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریاب پریانی په ګډون یو شمېر افغان معترضو میرمنو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د جرمني په کولن ښار کې د نه خوړلو 12 ورځنی اعتصاب پیل کړو. دوی دغه اعتصاب د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په خبرګون کې کړی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو دغه سیاست د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او پر طالب مشرانو د سفر محدودیتونه ولګوي. دوی دغه شان له طالبانو د سیاسي زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې. یو شمیر اعتصاب کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، پاکستان او ناروې کې یو وشت افغان میرمنې له تمنا زریه پیریانی او د هغې د خور د نه خوړلو له اعتصاب سره یووالی اعلان کړی. د بشري حقوقو فعالې مینا رفیق چې له تیرو درې ورځو راهیسې د ناروې په اوسلو ښار کې د دغه هیواد د پارلمان مخ ته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، ازادي راډیو ته وویل
زما د غذایي اعتصاب د تمنا زریه پیریانی له غذایي اعتصاب چې د جرمني په کول ښار کې یې کړی د ملاتړ په هدف دی. زه په ځانګړي ډول د ناروې له حکومت غواړم چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د جنسیتي اپارتایډ په توګه ریکارد کړي او عاملین یې یعنی طالبان د حق محکمې یعنی نړیواله جزایی محکمې ته معرفي شي.
نایرا کوهستانی د ښځو د حقونو بل افغان فعال ده چې په پاکستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لمیشتو میرمنو سره په همغږي تمنای وازنه ده مکټولي تمنایو په نوم د نه خوړلو لدې اعتصاب سره یو ځای شوې دي.
هر چن ما باور من
کته هم زده میرمنو په دې پیل شوې مقاومت باور لرم، خو هیله لرم چې تر اخره له تمنا سره ولاړې پاتې شو. زموږ د غذا اعتصاب خیله 12 تاریخ وروسته هم دوام وکړي
واسطه روز بشتر شوه.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه او غږونه په دې راپور کې خپاره شي، خو تمنا زریه پیریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت چندان ښه نه دی او تر اوسه نړیوالې ټولنې غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی.
له بده مرغه تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تل په څیر بابي ته ګڼل شوی او تر اوسه مو پایله نه ده ترلاسه کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ورځ د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم ناو هم له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د فوري ځواب غوښتنه وکړه او په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتصاب کوونکو افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب ملاتړ اعلان کړو. نړیوال ټولنې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. طالبانو په افغانستان کې د خپلې تیرې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې نه یوازې میرمنې او نجونې له زده کړو او کار منع کړي، بلکې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پر تګ هم بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکوي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. طالبانو پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې په تازه اقداماتو کې په افغانستان کې ټول ښځینه سینګارتونونه تړلي او په بامیان ولایت کې د بند امیر ملي پارک ته هم د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا ټولې پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو دوی په دې اړه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیر ځای لار چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو
په میدان وردګو ولایت کې د چبان دی 50 میلیون افغانۍ او پرزخت یو سلو وشبته امن منفع پروژو چاري پل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو سړکونه استنادي دیوالونو جوړول د کاریزونو او کانالونو پاکول او به سرپرست کورنۍ او تاد خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې دې راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار جلریزا او ولای سابې سدول سوالوي کې پلي کیږي. یادی پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 50 میلیون افغانۍ یاد سوی دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلیو پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد رسنی ته ویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
ټول پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 50 میلیون ده افغانۍ دای بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې 28 ورځو کې دغه تکمیلېږي. نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمينه مساعده ده.
بل خو هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوی د خوشاله دي. دی وايي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته د دایمي د کار زمينه برابر شي. د دې لړلې شیرزاد د خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتان دی او هلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده. د دې سیمې ټولو خلکو مونږ له دونه داخله لرو چې تمه درو چې مونږ ته نور هم د کار زمينه مساعد کړي. ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادي کارونه وکړي. دلته مونږ ته چا کار نه ده کړی. د مونږ سره قرآن ده، د مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو او بل مونږ بیکار وو، بس کار نه و. نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټولو سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیز چاري هم بشپړی او ګټه اخیستنی ته وسپارل شوې. ځایی طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنیو میلمنو لپاره هم ځانګړي وتاکونه جوړ شوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړل.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
اندکه موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته که چیرته وایي چې کیسه ولیکي کی باید هغه ریښتیا او باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو ګیډړه و دغه سره ملګری و. خو ګیډړه کوي
ګایو بوت او کو دو او بیچ کې چې په پرغلې وړای وو.
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنه ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګان شمیر ځوانان روزدي شوی دی.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست په وینا یو لک او $15,000 پر دې کتابتون لګیدلې دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو درامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوی وي، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
کتابتون او درس یا قرآن یا مزدا کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداز نور شو موږ
زه درن ټولګي څخه یم او هلمن او مرندویم شانتي موسسي څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې انده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او سترګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خوسکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی، کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچيري مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وي خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
ل له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ماشمانو لپاره کیسو ته او د ماشمانو کیسو ته مخکو پینځل سکلنی شکولا نور ماشمانو ته یو شمیر کیسې لیکل دي له دوی په واورو چې څه شي د تاسو ولیدا چې کیسې ولیکي
ماشوم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل ډیر زیات همل ته زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو زما ډیر زیات خوخیږي او بل زما هله دا ده چې ماشوم ته کوم پلار ته تلوي چې وایم سپوږمۍ ته لاړ شم ساينس پوه شم که څه هم دا شاید ناممکن وي غیر ممکن وي خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې والسي نو ډیر زیات خوخیږي چې ماشومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کې سي ډېر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شوم ته کې خیالي کې سیل وسلې ما سره به نوې فکر پیدا کو ډېر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کې تمونه مطالعه کوم امغه د ما شوم ته د کې سي مې چې وسلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي اوس به هم زه غواړم چې همغه سې کې سي څه خپل ولې کما
یعنی غواړې سې ما شپانو ته تخیلي سي ولې کې تر ډېره پوري یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي هم داسې
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شومان طب انه بعد هل جزء بعد ما شومان تدروق انه ما شيء که چې کله چې دوی بیا نو دوی وایي چې ولاده خو دروغو ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي دا بیا ډېر زیات ښه ماشومان د پاره ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شوي وو هغه څه چې ریښتیا دي داسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي ورته وایي چې کتاب باید ولولي داسې وکړي هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي مثلا یو کتاب دونه ښایسته و سترګې پیدا شوې بیا تا ته په مینه راغی داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړي تخیل کې مثلا چې ریښتینی بڼه ولري
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنې که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم نو خو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې عیب یې څه ده
یو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن دي خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينوها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما له تخیل سره سم وو ځکه تخیل د ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولې یا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ناستې ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي یعنې غوسه ورته کوي هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیسه صبر ته کې حتمن هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي لږ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګیز نه قبلې کله چې په مینه ورته وایي او بل څه چې وړم په پلان مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې ځکه همدې حسولې يم چې کیسې ولې کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روان شناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي یا بل مثال درکم یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي بیا هغه په کتاب لوستلو نه راضي څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده
یو خبر زو کمن زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم دا زما د پلار هغه دی زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه کله به ما پلان لیدلو پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړی و پلان مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای ډیر زیات ښه کتاب دی هماغه د پلان خبرې مې وی چې پلان مې خپل په لاس کې مې یو ځل سیزه وه چې د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوخت دی او زما پلان مې خپل هم وای چې هرگز کوم کار چې ته کوې ما وای ماشومان ته ته باید ور وښایې لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرگز نه مني او زما پلار خو یو ښه عادت دا چې ارخي داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخي دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښي نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر ځای په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي
لا شکولا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه
پلارا پړانګ دی پړانګ پلار ورته وویل په غاښ کړي سوی ورته وویل نه پلاره مور ورته وویل زویا پړانګ په نوکاغ وکړي سوی ورته وویل نه مورې مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته وویل زویا بېغمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سرور ښکاره کړو خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لوینه شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډې په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د هڅې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکې په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده
یو خو یو ګیډړ و دغه سره ملګری وای وو خو ګیډړ تر وی دی چې څو پرګنې پټې ته پورې شته ګنې پر سی وو ګیډړ په خو نه نو سسي پور شي وو سی ګیډړ ما مانا شو وو خمر نه شو وو ګیډړ سې کو کولې باز بازګری پر خبر کړه سی بازګر چې پر وو خې خډیر وایل سی دغه سی ته یو چې ته والا دسکې زه خمر نه ما تو غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وو ګیډړ بیا سره خښې وي سی وو ګونډې وای دي په سین مانځکې اچ غره سره میږي زه دغه مو ده عادت ده چې زه په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د هسبی ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او کوتره و در سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپه پر غلی و وړای و سی کوتره یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګای کا پخه تور خطل او جک شو او سی کا سی کا کاریون غلی و کوتره وشته سی کوتره وشته میګای جک شو پوند نه خپل پګولی
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري
زمان نورګه عادت زغړ تاسو یو شعر دلایک ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي سیل چې چل بت کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده
دا ډول موضوعي جملې چې کله سکونکو ته استاد ورسته کوي
د دوی ادبي ذوق روزي د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی دوی وایي چې د ټولګي زده کوونکو د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وای چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عتیفي باندې چلن وشي تر څو دی درسونو ته په مینا په شوق باندې راشي. یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وای چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بي اس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نډي رحمان نغړم چې ما ته د ماشاین نور زده کړې دي. زه چاول غلی ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملارنې مؤسسي څخه دي مننه غواړم ما چې مونږ ته د ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډېر مننه غواړم ما چې هغه ډېر مونږ ته ښه درس ورکوي. هغه ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډې مسیدین کې یم. د سی بي اس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد مونږ ته هر یو ټکی مونږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمند چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دی همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلی نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دی سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډیر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهی امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتل.
لنن جار لس یا څوار لس کال وړاندې دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دا ادبي خوځښتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزال کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ تر سره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې لګان شمیر شاعرانو سره مو پیژندګلوي سوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمیر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمیر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پورې چې تاسو غونډه کوي څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د پنځوشت او دیشتنو په شاوخوا کې ځوانان دل تر غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زمر هر اونۍ ز غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکټین او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری تللی کلی او یا په نثر کې لیکلی، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونو باندې.
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا هغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کرکتنې که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پر تلا ډیر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته سوی دی. ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتلا لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم پځاته کاچا شوالی راغلی.
یو شای سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شو؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي لومړی مو ځوانان د دغه نک پردښت پوکړي دي او لدی څخه مو د نک په برخه کې د زما او د زغم او حوصله غوښتنه کړي ده. نو وسلنی کمرغه ډیرې ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبی کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبی کرکتنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجې د نور ملګرو نظرونه او کرکتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراد شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي طبيعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګ د نقد کې هم که دا اصول پرانا کی اڅه چې د نقل لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقل کیږي نو ښکاره خبره ده ملګرو نه غزي لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقل هغه کوم اصول روشانه شوی دي دا اصول پرانا کی د ځوانانو پر اثر باندې نقل کیږي.
له شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یاد به مجلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه د ستور می لمن و تر باران لاړم دکا دستور می لمن و تر باران لاړم د شوند ټول پترې می ور جوال پانی پانی سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندې کې کرش د قسمت لوستلې زره زره سوما تم چې کې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله د چا د خیال په سیوري ژوند د تر کاروان لاړم پر هر مخبل په بڼو وګنډي د تړمو اوشکو ټکور می ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړ را سره تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره خپل تنا کې مل وستی تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نسوم ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لشتي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتوني رخصت ته او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ترازی خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولې.
منګ هر ورځ د کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مخکنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لاره ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خوای د یاد ستونزې هواری او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم خسر مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړي چې سکاره مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوی او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیلمن دي.
پر اپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدل لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاٹ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنگر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوږیږي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمڅۍ شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو را ځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري، ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کس نور افغانانو ته هم د کار زمینه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانانو ته زمینه مساې کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاون سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخصي پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخت. کړی دی پاره دا هم مونږ یو کړی پزل رو مونږ په عموما کې سالور 15 پزان درو چهار یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستی یعنی مغه خپل شیکر ډیر واری هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایب
بهرنی هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانان وشکول وزروي وشي مونږ ته د ایډیا راغله اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي سنگر سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه کوي خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوی میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د اتلس افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود
د دې ونې آزادي رادیو به مجله پروګرام مو هم دومره وو زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم خدای مومل
زیګر د ژوندون I'm not afraid.